تحیتان سپاس. حالا با همکارم نوریاس نوری باشه. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخت تاسو استریم شی. د ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې موزه نوری اس نوری هرکلای کوم. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیواد د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته چې هغه هم د 2019 کال د مې په 1 په مکه کې جوړه شوې وه په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې اعلامیې هرکلی کړی او اسلامي همکاریو له دوامدار ملاتړ مننه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د بورجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروسته یو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوو او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مېنې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په پارلمان چارو کې دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیتریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلمان چارو کې دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دې کارلار خوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړی. د لدې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله ښاري نظم هم ګډوډاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایرس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز دغو نویو اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبې لاس کیږدي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او تر خپل منځوبه لږ تر لږه 1.5 متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. هر کال له افغانستانه هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړې. د ایران ایرنا خبري اژانس د هیواد د اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه اورنۍ زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیجونو پراختیا او تولید تکنی کړي. کمالوندي ویلي ایران کولی شي یو پرمختللي ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړ کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علي رضا تنگ سیری صبح صادق اونیز ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې دغه ځایونه جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپاه پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بېګا ناوخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي و په څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جنګي جټ الوتکو د سخت دریځې حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګېدلي دي. تر اوسه د دغو توغندیو د توغولو مسؤول کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریځې ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتې وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې د دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 4400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغملو نه دی.
دا لارون هم دیدی په خاطر کړای ده چې لموږ سره ظلم زیاتای روان ده، لورسوګانو نارامنی او دولت هم کوم غاګ ناوري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 11 میلیونو واوښت. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو اذانو د لټې. ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع پیاوړې او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله لودین رپورټ ته.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمهیزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودی عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوي دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوه یې سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه ده او بله یې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاری وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او هوساینې لامل دی.
دغه غونډې داسې مهال ترسره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لومړنی شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې څلور زره او طالبانو هم له پنځه سوو زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لومړنۍ ناسته به یې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت طالبانو له لوري د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو خوشې کول د خپل منځي خبرو د پیل لپاره عمده اصل لبولی. د ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وای حکومت سولې ته د رسیدو او د جګړې ته د پای ته رسیدو په برخه کې ژمن دی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي له دوی سره بندي سرتیری او عسکر را خوشې کړي. نور جزئیات د دیو نظر پر راپور کې.
افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبانو لخوا ټول حکومتي بندیانو خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشری مانی مرستیال ویان د وخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي پرته لزنده د سولې مذاکرات پیل شي.
حکومت په هیواد کې د جنگ ته د پای ته رسیدو د سولې او ثبات د تامین لپاره د ځان پرته د سولې مذاکراتو پیل ته ژمن دی، خو له طالبانو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو اسیرانو ازادول د دولت او ملت لپاره د زندانیانو د تبادلې پروسې د ډېر عمده اصل په توګه باندې مهم.
د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کیږي چې تېره اونۍ ولسمشر غني ملي ټلویزیون سره په مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشې کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی پنځه زره بندیان خوشې کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تازه خبرو په خبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشی کېدو لړۍ چټک شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې له ځنډ سره د سولې پروسه ځنډنې نه کړي.
مونږ تل ویلي چې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زموږ لخوا د بندیانو خلاصون لړۍ دوام لري او لا به چټکه شي انشاء الله، خو باید زموږ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه نور و نه ځنډیږي ځکه د سولې ټوله پروسه ځنډوي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه ده ټاکل شوې. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو پلاوي سولې وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته چې دا بخپل منځي خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
ایله ده چې زر تر زره د مصالحې عالي شورا جوړه، د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه وټاکل سي او د سولې وزارت د مصالحې عالي شورا د دارالانشا په توګه په ګډه کار پیل کړي تر څو ټول خلک ډاډه سي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هر څه چمتو دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ باید تر بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 1,000 اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې 4 میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 4,000 او طالبانو د افغان حکومت 1,500 بندیان خوشي کړي دي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی. دوی پرون په دې ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت نه د دوی او دغه راز په سیمه کې د هزاره میشتو قومونو ترمنځ د ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. نور د خاطر پردیس پر راپور کې اورئ.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کوونکي څه غواړي؟
دا لارون هم د دې په خاطر کړی ده چې وروره د موږ سر جایی نه له موږ سره ظلم زیاتی روان ده، له ورسوګانو نه رامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري، د بل چا په لسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ دا مالداري دا مالي مواشي را ختم شي او په افغانستان کې دا میوې د اقتصاد یوه ضربه ده چې وري
موږ له عموماً ازارې سره دا ونه لرو. هغه ازارې چې د بل ځای نه راغلي دي او د موږ په ملکیتو باندې غصب کړی ده او ظلمونه کېږي یا د چا لخوا نه دا اداره کېږي او د چا لخوا نه تضمین کېږي، دغه موږ له دغو خلکو نه ګیله ده. عین حکومت خو موږ دا توجه نه کوي چې یا کمزوره ده یا وس نه رسېږي یا بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چشمیر لسکونه ترسیګی له افغان حکومت څخه د کوچانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو د چارو سمون امیر حمایون عزیزی دغه لاریون په اړه ازادي رادیو سره خبرو کې موبایل
کې آیا کوچان دې هواد وګړي نه دي، آیا کوچان بشار نه ده، آیا کوچان دې هواد تابانه لري، ازاره زمونږ ورونه دي کوم ازاره سی په بیسودو یې سیوال او سیدو د امرداد او زین ولسوالۍ کې ووزی اته بامیانو کې نوغو سره موږ مشکل نه لرو. ولی یو تعداد کړی د قومي جنگ ته د هزارو د کوچي لمن وایي سیاسي ګټي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو او هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتې اند پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له محاله پاتې و جنجالي موضوع ده. دوهونی وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. که څه هم دغه وسلوالې نښتې د تلفاتو په اړه کره جزئیات ورنکړل شول، خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت پخواني او د کابل ولایت وسنی غړي غلام حسین ناصری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې په دغه نښته کې کوچانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصري خبرې په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هممهاله پولیسي جګړه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازي شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمېر مشخصې کړي کار کوي. د نوموړي په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
کسان هست نمیخوای موضوع کوچی موضوع دینشین حل شود،
یو شمیر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لارې حل کېدای سي او هم د قانون لارې،
هم از طریق تضبیط قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېر اونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګې کې د کوچیانو استازي فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوي پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې، خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت د خلکو استازی محمد مهدي راسخ د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو راپدې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. د نوموړي په خبره دا سیمه ییز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کېږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې بیا ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز کې د بلوڅو په نوم یو قومي شورا هم لري انتقاد کوي چې حکومت د بلوڅو قوم له پامه غورځولی دی. دوی وایي په کابینه کې هیڅ یو بلوڅ ته هم سهم نه دی ورکول شوی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمال ختیځون کې د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو 2 لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی، ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ سهم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوې کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجي ایکل بلوڅ او جان محمد بلوچ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په جوړېدونکي حکومت کې د بلوچ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. او د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوچو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوچ قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکي دي او د افغانستان په مسله کې له ټولو ښکېلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هوا او مذاکرات شروع کړي. او له دواړو خو غواړي چې د بلوڅو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزت سولې شاهدان واوسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ ځون کې د بلوڅو قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوڅ په دې اړه وویل،
موږ دغه څه غوږ ونیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو حدونه هم کولای سو چې په هر کوم شرایطو کې د ولایت مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغه به ورتو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې، خبره نه یې راسره کړې، سره نه یې راسره خلاص کړې. د افغانستان په سطحه د بلوڅانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونه او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی، د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو، د دوی ستونزې واورو او ستونزې یې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. ګنان د حکومت تعهد همدا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ ځون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
پرون په خوست کې د یو شمیر هغو بنسټونو او خپلواکو شخصیتونو د هڅو او کوښښونو ستاینه وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وخت کې مرستې راټولې او پر بېوزلو او المنو خلکو وویشلې دي. نور حال له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل پر راپور کې.
په خوست کې تر دېرشو پورې هغه مرستندویه بنسټونه او خپلواک شخصیتونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو په ستونزمنو حالاتو کې یې د ټولنې له بډایو او شتمنو کسانو نقدي او د توکو مرستې راټولې او پر اړمنو کورنیو ویشلې دي وستایل شول. د یاد برنامې یو تن تابعه کوونکي اخترګل وفا چې د خوست د مرستندویه بنسټ مشري کوي ازادۍ راډیو ته وویل دې کسانو او بنسټونو په داسې وخت کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګل چې خاورونه قرنطینو او د خلکو ورځنی کارونه په ټپه درې درې ول.
د غزازی میدان نومن ستر غلام خان سرحد پورې لندر ستر کومن سان ترې ګردیزه پورې په دې کې غریب خلک بیچاره خلک اتیمون چې به د اوخ کې د مریضې په خاطر قرنطین ولګیدل او بس کورونا په ټپه ودرېدل او غریب خلک بیچاره خلک چې نو چې چاویر کړی بس د غزوانون او شورګون او خریاب سټنه پلیت شروع کړو او سړنه نکړه او د ویټل کوته مرسته ویرل ده.
مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیلول مدنی فعالان او غریبی او مستحق کورنۍ ډیر ښه تشخیصولی شتمن مرستو ته حاصل او له هغه تر لاسه شوی مرستې د اړمنو تر دروازو وروړي.
دوی ډیر منظم د مستحقینو تشخیص وکړو هغه پر بنیاد نه دوی د شتمن او بډای خلکو نه مرستې ټولې کړې او لیستونو مطابق هغه مرستې د دې تر کورونو ورسول شو. یعنی مونږ خلک تمزایمت ونه کړو کرونا هغه ټول تر ظلمانه موارد په نظر کې ونیول او خپل مرستې د تر کورونو ورسول.
مدنی فعال زینب افغانم وای د کرونا وایرس د خبرېدو د پیل په وختونو کې خلک تر مرز فقر او غریبۍ ته ډیر خفه وو، خو همدا خیریه ټولنې او خیرخوا کسانو چې اړمنو او غریبو ته ډاډګیرنه ورکوله او تر اوسه د هغوی لاسنیوی کوي.
خلک په دې ډارېدل چې فکر نه کوم چې کرونا به خلک ووژني، مګر فکر غربت کولی شي چې خلک ووژني. نیخ ډېرې ستونزې رامنځته کړي. همدغه ټولنې وې چې دوی وکړل شول د هرې غریبې کورنۍ ته تر کور پورې هغه اړین لوازم چې دوی ورته ضرورت لرل ورسول. د دولت سره هم زیاته همکاري وکړه.
صبري او یعقوبی د خوست په نام نو ولسوالۍ کې راځي چې خلک له جګړو او پیښو ډېر اغېزمن کیږي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو هم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. د یاد بنسټ مشر مظلوم صبري وایي
او موږ الحمدلله په سیمه کې 50 کسیز ګروپ لرو چې د بډای خلکو نه مسافرونه پیسې ټلو بیا په سیمه کې په غریبو کورنیو وشو. تقریبا زر کورنۍ ته مفارکې توکي وشکړي دي لکه وریجې، غوړي، بوره، شین چای او څلور لکه 50 زره کلدورې مو په سیمه کې نقدن هم شړي دي او د کورونا په برخه کې مو دوی میاشتې د میکروب ضد دوی پشي هم کړي دي.
د روغتیایي سرچینو د معلوماتو له مخې په خوست کې هم د یک شنبه تر ورځې د کرونا وایرس 303 نوي مثبت واقعات ثبت شوي، 102 د ناروغان بیرته روغ شوي او 10 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په خوست او نور افغانستان کې که څه هم خارونه پرانیستي دي، خو ښوونځي، پوهنتونونه، پارکونه او د خلکو نور ګڼ مېشت ځایونه تر اوسه بند دي.
په افغانستان کې هم د کرونا د مثبتو پیښو شمیر، البته رسمي شمیر، نږدې 33,000 کسانو ته رسیدلی دی. په نړۍ کې بیا تر پرون ناوخته پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. نور حالې د اسدالله الدین په راپور کې اورئ.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 133 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کووید-19 ناروغۍ یوازې 200 کسان مړه کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کرونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورزي باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کرونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتابو لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرزبندیز وازه کړ او هسپانیې یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیې د شمال لویدیز په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولین یا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان و. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوې. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کرونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کرونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر